السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاسته کوربه نیک پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په فیض آباد کې د ناستو احتجاج کوونکو د پاکستان حکومت ترمنځ معاهده شوې ده په اسلام آباد کې د اته هوادونو دورسنه غونډه پیل شوې او د ایران انقلاب ساتونکو سواک مشر وای اروپایي ټولنه دی د هواد په میزایلی پروګرام کې مداخلت نه کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی د حکومت او په فیض آباد کې د ناستو احتجاج کوونکو ترمنځ معاهده شوې ده د مشال ریډیو خبریال وای احسن اقبال نن د اسلام آباد های کورټ ته تللې و ولته په دې معاملې خبرې کړې دي د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې بیان اعجاز اشرفي هم رایټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا په سر له حکومت سره د یوې معاهدې وروسته بعد د سونیو راهیسې روانه خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي نوموړي زیات کړه حکومت به د قانون وزیر استعفا اعلان کړي او مذهبي ډلې باندې خپل احتجاج ختم کړي بلخ ځینې پاکستانی رسنۍ وایي د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړي دا خو حکومت لا منل نه ده په اسلام آباد کې د ترقی پسیری یا ډی اته هوادونو د ولسی هواباسې د ادارو مشرانو د ورسنې غونډه روانه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې غونډه کې د ډی اته هوادونو مشران ګډون لري په ډی اته سازمان کې پاکستان ترکیه ایران ملیشیا انډونیشیا مصر بنگلاديش او نایجیریا شامل دي خبر پاڼه سیاتوي په غونډه کې بعد د هواباسې په برخه کې د مشکلاتو پر اتلونکو کې د همکارۍ په اړه باس کیږي د خیبر پختونخوا د سواد په کلام سیمه کې یو الک او جنید غیرت په نوم وژل شوې دي د کلام پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه په بویو کې کلی کې د الک او جنید په ډسو وشتل شوې او مړی رښتون ته وړل شوې دي په سواد کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د روان 2018 کال جنوري څخه بیا تر ستمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه سلوېخت ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي او یو شمېر داسې دي چې رپورټ شوې نه دي نن په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د میډیا فورم دریمه غونډه کیږي د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دې غونډې مقصد د سی پیک منصوبې لپاره د میډیا له لارې ملاتړ ترلاسه کول دي په غونډه کې به د پاکستان اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د سی پیک لپاره د پارلماني کمیټې مشر مشاهد حسین او په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ په ګډون ځینې نور چارواکي برخه اخلي د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د اسري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بي پايلټ الوتکې په برید کې وسلوال وشل شوې دي نن د لوګر د والي ویان سلیم سالم مشال ریډیو ته ویل چې دا وسلوال تیر ورځ د اسري ولسوالۍ د تختکی په سیمه کې په یو ګاډي کې ناستو چې د بي پايلټ الوتکې تر برید لاندې راغلي دي وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د وسلوالو ډلو په پټن ساینو د عملیاتو په اړه د نیټو له عمومي کمانډان سره خبرې کړې دي د دوی د خبرو په اړه د اجرائیه ریاست رسمي فیسبوک پاڼې پرون په یو بیان کې ویلي چې عبدالله او جنرال جان نیکولسن په امنیتي وصیت د افغان پوځیانو په عملیاتو او د وسلوالو په هدف ګرځولو باس وکړ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د سعودي عرب ولیه د ترګرې سي د اسلامي هوادونو اتحاد د لوړ پړو چارواکو لومړی غونډه پرون پرانیسته او شمنه کړي چې سخت دي سټلې با نور د دوی سپیشلی مسب ته زیان ونه رسوي سعودي عرب د اسلامي هوادونو د دې اتحاد مشر کوي ولیه محمد بن سلمان پرون پریاس کې د دفاع وزیرانو لوړ پړو چارواکو غونډې ته ویل د سخت دي سي او ترګرې نه تر ټولو لوی وخت اسلام نوم ته دي او دوی باید د کار اجازه ورنکړي
في السنوات الماضيه كان الارهاب يعمل
پتیرو کلونو کې زموږ ستاسو ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال او اکثر تروریستي سازمانونه په څو هیوادونو کې فعال دي خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړي همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیدي ځکه موږ د اتحاد لرو څه باندې څلوخت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅه همغږي کوي
د اسلامي هوادونو په دې اتحاد کې ایران عراق یا شام نه دي شامل او غړي هواد قطر هم د سلور عربي هوادونو سره د سفارتي اړیکو خرابېدو لبچ دي او رسنۍ غونډې ته خپل کوم چارواکي نو لیږلي د بشري حقوقو د ساري داروای د شام په ختیځ کې د دایښ تر ولکې لاندې په یو کلی د روسي جټ الوتکو په هواي بریدونه کې لګت لګا 350 عام وګړي وشل شوي چې پکې 21 ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقوقو برتانیا مشته اداري ویلي د بریډ پرون سهار په دیر السور صبح کې شوې ده. تر دې وړاندې یادې ادارې د مړوشمیر سلور درشیات کړي وو. د بشري حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن اف پی خبري اژانس ته ویلي د شخورنې عملیاتو پر مهال د کورونو ملبي لري کول وروسته د مړوشمیر لوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه د فرات دریاب ختیس لوریتا په الشفا کلی کې د هوایي بریدونو د استوګنې ځایونه په نښه کړي دي. شپکې اتلس کسان زخمیان شوي هم دي. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد په میسایلي پروګرام کې د مداخلت نه کوي. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک مشر حسین سلامی پرون دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړ چې امریکا هڅه کوي چې اروپای ټولنې د تهران میسایلي پروګرام پر سر د بندیزونو په برخه کې ګام پورته کړي. د ایران سرکاري خبري ایجنټس اسناد سلامی په حواله ویلي چې اروپای ټولنې د ایران په میسایلي پروګرام کې مداخلت وکړ نو دوی به هم اروپای هیوادونه د ګواښ په توګه وګڼي او هغه سیبره د عمل وکړي. ایران تور پر کړی چې امریکا له سعودي عرب سره د ملاتړ کولو په ذریعہ په یمن کې د ظلمونو سیمه وارده. د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثی اغیانو سره جنګیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي د سعودي عرب په ملاتړ کې د نومبر په 23 د سپینې ماڼۍ بیان به له پښتنو په سرګند توګه په حالاتو کې د امریکا شاملېدلو سیمه واري ثابتوي چې تهران یې په یمن کې د سعودي عرب ظلم زیاتې په توګه یادوي. واشنگټن په بیان کې ویلي امریکا د ایران انقلاب ساتونکو ځواک د جارحیت او په سرګند دا د نړیوالو قوانینو سرغړونه پرسید له سعودي عرب سره ملاتړ ته شمنه ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار عرفت انجم درته د کرن صوبې د سوانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه شپږ پیسې خستل کیږي او په 100 روپیه اویا پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 120 روپیه شل پیسې او په 120 روپیه اویا پیسې. یو یورو په 100 روپیه 50 پیسې او په 120 روپیه. یو درهم په 10 روپیه 10 پیسې خستل کیږي او په 10 روپیه 50 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 10 روپیه 50 پیسې او په 80 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 50 پیسې او په 1 روپیه 50 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 312 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات شپږ به شو کم نه کم 9 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 3 وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورې د په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورې. په اسلام آباد کې په احتجاج ناشته مذهبي ډلې او حکومت ترمنځ د معاهده خبرونه دي او ریپورتونه وایي چې د دغه درنې د ختمېدو اعلان شوې ده. هند او امریکا د حافظ سعید په خوشی کولو سخت خبرګون خوده لسی ورونکو وای د دې ډول اقدامات لوجه په عالمی کچا پاکستانی سفارتکاران له مشکلاتو سره مخ کیږي.
اچھی بات یہ پاکستان کرتا ہے جو کھانسی اکثر افسانے رکھتے ہیں اور ہمارے سفارتکاروں میں مشکل بنتی ہے.
په یو شمیر هوادونو کې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کمپاین کیږي. په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سمره بریالي دي.
وکه نور خلک نه انوال کو عام خلک نه انوال کو مزیم ته د مو کامیابی نه د دوه ناکامی دي چې مو ټول ناکامی دي.
او په پیښور کې په اول وار د چاپیریال په اړه د مقدمو لپاره عدالت کار شروع کړی دی. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل د په اسلام آباد کې په احتجاجي ناشته کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنز ایوا لوزنامه یا معاهده مخترا غلی ده. په دې لړ کې په اسلام آباد کې نن یو اسلام آباد های کورټ کې اوریدنه هم شوې ده، او دا راز د دغه درنې یا احتجاجي ناستې د ختمېدلو اعلان رپورټونه هم راغلي دي مخته. په دې هر سبا باندې خبرې کوو. په اسلام آباد کې زموږ خبریاله رابیا اکرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابیا، د دغه درنې او احتجاج او بیا د عدالتي اوریدنې دغه موضوعاتو باندې را سره ورستې حال شریک کړئ.
منورشه، حکومت او د درنې چې کوم مشران دي د هغې ترمنځ یوه معاهده شوې وه، د هغې مطابق چې دی د دې درنې کوم مشر دی خادم حسین رضوي لږ ساعت وړاندې د اعلان وکړ چې کوم خلک د لرې پرتو سیمو نه راغلي دي هغې دې واپس شي. حکومت ورته 12 ګنټې ورکړي دي. د دا هم وویل چې مظاهرین دې په پوره امنه توګه خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. د دې نه علاوه د صحافیانو لخوا دا خبره مخې ته را روانه ده چې کوم هلته کې د دې د کوریج لپاره صحافیان تللي دي، نو هغه دا وایي چې خادم حسین رضوي د تحریک لبیک یا رسول الله کم مشر دی، هغه غوښتنه کوي چې لایف کوریج د دې ته ورکړی شي. خو په ورمه ورځ سپیم راچی دی دا ویلي وو چې درنې به لایف کوریج نه کیږي، نو د دې د وجه صحافیان لا هلته کې ناست دي. دا شان د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد دغه استعفی هم وزیر اعظم چې دی هغه منصوره کړې ده. د دې نه علاوه احسن اقبال نن سهار اسلام آباد های کورټ راغوښتی وو او ورنه د درنې په هکله تپوس کړی وو چې ولې درنا اوسه پورې نه ده ختمه شوې. نو د احسن اقبال کوم داخله وزیر دی هغه ورته وینا وه چې د قومي مشر ولې په مشاورت چې دی د درنې کوونکو او د حکومت ترمنځ چې دی هغه یو معاهده شوې ده، او د هغې معاهدي مطابق به چې دي دا درنه کوونکي چې دي به لاړ شي. دا شان منورشه، کوم فیض آباد سره تړلي سړکونه دي هغه دا وخت کلاو کړی شوي دي، او د دې نه علاوه په اسلام آباد او پنجاب صوبه او سند صوبې کې هغه سکولونه د ماشومانو هغه کالجونه دي پوهنتونونه دي هغه نن تړل شوي دي. او د کومه معاهده چې د حکومت او د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ شو، نو د هغې مطابق دا لوزنامې مطابق چې دی چې د راجا ظفرالحق رپورټ به دېرش ورځو کې مخې ته راځي، او په الیکشن اکټ کې د ترمیم ذمهوارانو پر ضد به کاروایي کیږي، او د قانون وزیر زید حامد به له خپلې عهدې څخه لرې کړی کیږي، او تحریک لبیک یا رسول الله به د هغه پر ضد فتوه نه جاري کوي. د دې نه علاوه د 6 نومبر نه پس د مذهبي سیاسي ګوند نیول شوي کسان د دې ویلې چې هغه پریښودل شي، او د هغې پر ضد به د مقدمې او نظربندیانې چې کومې دي هغه به ختم کړی شي. دا شان سرکاري او غیر سرکاري املاکو ته چې کوم نقصانونه شوي دي نو هغه به هم وفاقي او صوبایي حکومتونه پوره کوي. منورشه، په دې معاهده کې دا لیکل شوي چې دا معاهده د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه نماینده ټیم د خصوصي هڅو په ذریعه شوي چې د څه لپاره منندوی دي چې کوم له یوې لویې حادثې بچ شوی دی. دا شاندې کم د وفاقي وزیر زید حامد د سفیر خبرونه په دې لړ کې هغه 13 ورځې چې دی یو مهم ملاقات د پنجاب صوبې وزیر اعلی د سره کړی وو. د دې تحریک لبیک یا رسول الله د درنې غړو د ورومي ورځې راسي دا غوښتنه وه چې د قانون وزیر زید حامد له خپل عہدې څخه لرې شي.
سمه ده، ډیره مننه. رابع اکرم خان و د اسلام آباد نه را سره چې دغه تل کې د 13 ورځو راځي د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې لخوا د روانې درنې د ختمېدو او په دغه لړ کې د بیلابیلو پرمختګونو په اړه راته تازه حال راکړو.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټد پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په اوږدو کې دغه هفتوار پروګرامونه تاسو اوریدلی شئ. البته په دې کې اولنۍ خبرونه ستونزې او سرکار مدرته وړاندې اوربلې ده. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. په اسلام آباد کې نن د وده کون کی هیوادونو یا ڈی ایٹ ڈی ایٹ ورته کوي چې په دې کې اته هیوادونه شامل دي. د ڈی ایٹ غونډه کیږي په دې کې بعد اته دغه غړو اته هیوادونو د ولسی هوابازۍ د ادارو مشران ګډون کوي او دوی به په دې حواله باندې په خپل هیوادونو کې مشکلاتو او په دې لړ کې بیا په خپل منځ کې د همکارۍ په موضوعاتو خبرې کوي. د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیری نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر جاری شوی بیان کې ویلي چې نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د ڈی ایٹ یا اته تر کې پذیر ملکونو د هوابازۍ د مشرانو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوه چې پکې په دې تر کې پذیر ملکونو کې د خاري هوابازۍ مسلو او په دې څنګه کې د یو بل سره د مرستو په اړه غور کیږي. په دې غونډه کې د بنگلاديش، مصر، انډونیشیا، ایران، ملایشیا، نایجیریا، ترکی او پاکستان د هوابازۍ د څنګ مشران ګډون کوي. بیان زیاتوي کانفرنس کې ګډونوال ملکونه به د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کولو، خپل منځي مرستو او رابطو زیاتولو لپاره تلپاتې کړنلار هم جوړوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د جمعه ته دا وډلې د مشر حافظ سید په نظر بندي ختمېدل او امریکا سخت خبرګون خوله او ویلي دی چې ک پاکستان د نوموړي پرځت ګامونه پورته نکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو بد اغیز ولري. حافظ سید د پنجاب صوبایي حکومت د امنی امان ته ممکنه خطرې په ترس کې په کور نظر بند کړی وو چې د جمعې په ورځ د لاهور آی کورټ په امر خوشې کړل شو. په دې تناظر کې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات په اړه مو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې د یوې لنډې د مینا پاسې تفصیل اوري. امریکا د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ سید په خوشی کولو افغان خودره او دا یې په ناسم لور د پاکستان اقدام بللې ده. د خالی پورز د سپینې مانۍ بیان دی سارا هوکابی سانډرز په یو بیان کې ویل واشنگتن په اسلام آباد ټینګار کوي چې حافظ سید بیا ونیسي او د هغه پر ضد مقدمه وچلوي. حافظ سید د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه اخلاص کړل شو چې لاهور های کورټ د پنجاب حکومت لخوا د نوموړي د نظر بندۍ غزولو درخواست رد کړ. دا چې د حافظ سید د خوشی کولو بعد پاکستان او امریکا په تعلقاتو څه اثر غورځيږي د سیاسي او نړیوالو چارو پوه ډاکټر رسول بخش رئیس په دې اړه وویل
تر خیال تر ضرور بڑھے گا کیونکہ حکومت نے ان کو نظر
زما په خیال د دوړو هیوادونو په تعلقاتو کې به لدی وجه تناو راځي. خود پاکستانی حکومت مجبوری ده چې دوی حافظ سید ونیسي نو عدالتونه بیا خوشی کړي. هند نو وړه د ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن کړي. خود هند او پاکستان ترمنځ دومره بد اعتمادي ده چې پاکستانی عدالتونه وایي هند ورته د حافظ سید خلاف کافی ثبوتونه نه دی ورکړي. بلخوا امریکا د هند په تناظر کې د پاکستان سره تعلقاتو ته ګوري نو دا به د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه وي.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی چې که پاکستان د حافظ سید پر ضد ګامونه پورته نکړي نو دا به د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو بد اغیز ولري. د تپکاتو سره خبريال او سیډونکو امتیاز عالم وای پاکستان د دې ډول ګامونو په نتیجه کې په عالمی کچا د فشار سره مخامخ کیږي.
خاص بھارتی تنهایی اچھی بات دی پاکستان کرتا ہے وہ کھانسی اکثر اکثر میں
لہ دے سرا پاکستان پر سفارتی توگا دی واجی تو بخواد زی کدہ دے ہیواد سفارتکاران یو جائز خبر ہم کوی نو پا عالمی کا چھے خلق بھی عملاتر نکوی. مثلا پاکستان دے ترہگرے پر زد دیر عملیات کڑی ولسی خلق و امنیتی جواکونو یا دیر قربانی ورکڑی خوچ از مک سفارتکاران پا عالمی کچ دا خبر کوي نو خلق ورتا دا حافظ سید پا چیر معاملات وڑان دی کوي نو دا پاکستانی سفارتکاران لپارا مشکلات پیدا کی گی.
کافی وہ ہمارے لیے ملک کی سفارتکاری کے لیے مشکلات بنتی ہے.
په 13 اگست میاشت کې د جنوبی اشیا او افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلانولو په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او ویلي وو چې د وسلوالو په ملاتړ به د تاوان او د واشنگتن په ملاتړ به ګټه کوي. ډاکټر رسول بخش رئیس هم وای چې پاکستان له امریکا سره همکاري جاری ساتل غواړي.
امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ ریاست نہیں بننا چاہتے نا
مغل امریکہ سرا تعلقات خراب ول نہ غواڑو، مغ د لیبیا عراق شام او یا ایران پسی ریاست جوڑے دل نہ غواڑو، اسلام آباد وڑان دے ہم ل واشنگٹن سر ہمکاری کڑے او پائندہ کی بہ ہم جاری ساتھی، البتہ د افغانستان پ شمول پ سمر مسائل چ د امریکہ او پاکستان اختلاف دے د ہغو حل ل پارا پ مسلسل توگا خبرے طریقے کی او دار از بعد حافظ سعید مسئلہ ہم حل شی
دے کہ یہ حافظ سعید ہم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے.
نوی ډیلی هم د حافظ سعید په خوشی کولو سخت خبرګون خودلې او له پاکستانه یو غوښتنه کړې چې نوموړی د بیا ونیسي. هند په حافظ سعید باندې تور لګوي چې د 2008 کال ممبئی ترهګر برید ترشا لاس لري، خو پاکستان وایي چې د لړکی ورسره هند کافی ثبوتونه ندي شریک کړي. په یاد پیخه کې خواوشا 168 کسان وجل شوي وو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ل 25 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې د خزو خلاف د تشدد د ختمولو کمپاین کیږي. په دې لړ کې په پاکستان کې هم د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري او غیر سرکاري ادارې مختلف پروګرامونه کوي او په ټولنه کې په دې اړه د پوهاوی پیدا کولو لپاره مختلفې حلې ځلې کیږي. خدا چې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې په خزو د تشدد پیښو په مخنیوي کې تر اوسه خپل اهداف ته ولې نه دي رسیدلي، زموږ همکار فرخنده اسد په دې ریپورت کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلو خویاندو غړي نوشین جمال وای د خزو خلاف د تشدد ختمولو په اړه د غیر سرکاري ادارو کمپاین ډېرې نیمګړتیاوې لري.
وکه نور خلک نه انوال کو، عام خلک نه انوال کو، مزیم ته د مو کامیابی نه د زو ناکامی دي چې مو ټول ناکامی دي. ادارو باندې په پیل تنقید وکم بیا به زمیم ته ټول نجات مو ګورنمنت دي کې فیل دي، لکه ټیک ته مو سیمینار سم کوم او څه کو کنه کو کوم کمپاین کې مو لغو نه ناکامی شتاري. ز بار بار دا خبر راغوم چې اتلکه تک ناکامی مو نه دي کې ځکه شتاري سمو، لکه اگر گراس روټ لیول ته خبره رسونو کې هغه خلک نه انوالو کوي شو او نه مې دغه سي انوالو کړي.
د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای پر خزو تشدد په خواهم بو، خو دغه به اکثرا پټ پاتې شو. تبسم وای د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې مختلف مشکلات او ځینی کمزوریان لري، خو پر خزو د تشدد ودرول به وخت اخلي. هغه وای
د پخوانی نه خدا زکه کم شوی دي چې د سوري ریشو ته تاسو ګورئ. ها دلته کې ما چې لا لا اکټیویزم شروع کونو تقریبا په یو کال کې ما درې سوري را کوزي کړی وي او اوس چیرې نو اوس بالکل دې کال کې اړو بالکل سکش کړت نشته د سوري. په تیر کال کې یو سوره شوی و هغه منګټ دې نو سټلمنټ کړو دا غي، خو خبره دا ده چې اوس د خلکو ته پته زیاته لګي او بل دا چې ګوایلنس پې کینو دا یوازې د خلکو سره نه کیږي، د سړو سره هم ډیر زیات کیږي. خو غیرت قانون باندې وجه کیږي نو سړی هم نه پریږدي او دا ښځه هم نه پریږدي، دواړه نه پریږدي. نو دا خو دې یو روایت شو کنه، نو د روایت په بدلېدو کې به ټیم خولېږي کنه خامخا بلېږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو د کاکس او د ښځو د پرمختګ د کمیټې غړي راشده عرفت وای چې تر څو پر ښځو تشدد کوونکو ته سزا نه وي ورکړی شوې تر هغه دا مسله نشي هواریدای.
وری تربیتی سندا سه نه وی کې هم خواتین کو خپل
زمون تربیت داسې نه دي شوی چې ښځې د ځان برابر وګڼو. خدا پر ځای کې نه دی په ښځو تشدد جاهلان کوي، لکه اوس چې پډیای خان کې سوشول. خو اصل خبره دا ده چې کله داسې پیښوشي نو بیا ټول خبرې کوي، خو مهمه دا ده چې مجرم ته سزا نه ورکول کیږي او دا تر ټولو لوی وجه ده.
پر روان کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد غنې پیخي مخې ته راغلي دي چې یو پکې په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جنایي ته به حجاب کولو پیخه هم ده چې پرې په نړیواله کچه هم تنقید شوې ده او دغه پر ښځو د تشدد یو ناوړه پیخه بللې ده.
هلته د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو لپاره په اول وار یو ټریبونل یا عدالت کار شروع کړی دی. چارواکي وایي چې هر ورځ به 15 کیسونه یا مقدمه فیصله کوي. بلخوا د ماحولیاتو د قانون ماهرین وایي چې په 2014 کال کې دغه محکمه صوبې ته حواله شوې ده او تر اوسه ورته په سلګونو مقدمه پرتې دي. په دې اکلا نور حال د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پوهنتون کې د قانوني زده کړو یا د لا کالج مشر عنایت الله چې د ماحولیاتو د قانون ماهر هم دی وایي چې 1990 کې په وفاقي کچه د ماحولیاتو په باقاعده توګه قانون جوړ شو، ولې د 13 آئینی بدلون وروسته 2016 کې دغه محکمه صوبو ته وسپارل شوه، ولې د دوی په وینا خوشا څلور کالو پورې د ماحولیاتو آلودګي مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی انوایرمنټل ټریبیونل یا دغه خصوصي عدالتونو کار هم نه و پیل کړی او نترنه عام اولس خبر دی. او هم دغه وجه ده چې پسونو قضیه یا کیسونه اوس هم دغه خصوصي عدالت ته د پریکړو لپاره پراته دي.
پرون شل حکومت زمونږ ته 2014 کې بیا د خپل قانون جوړ کړ، خو داسې برنامې دغه ورکړې خو تر اوسه پورې هغه استرد شوی نه دی. دا شند د انوایرمنټل مجلسټریټ چې بین هغه هم مطلب تقریبا لا تر اوسه پورې داسې کومه فنکشن ته لا برنام دی. زیات تر خلکو ته خو مطلب دام یو دغه چې څر داسې علم هم نشته د الله چې انوایرمنټل کیس داسې کیږم اعلان کې زما په ضرورت خې ډېر زیات دی.
خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتو د محکمې صوبایي مشر ډاکټر محمد بشیر نم چې کله وپوښتل نو هغوی دا ومنله چې تېرو څلورو کالو نه د حکومت لخوا د پنګو یا د فنډ نه کېدو له وجې د دغې خصوصي عدالت یا انوایرمنټل ټریبیونل د جج ټاکنه نه وشوې.
په 27 جولای باندې اپوینټمنټ وشو. د په دې تېرو درې میاشتو کې موږ هلته 232 کیسونه سبمټ کړي دي او په هغې کې 105 کیسونه فیصله شوي دي، باقي ان پروسس دي. او په دې باندې تقریبا 45,75,000 روپۍ جرمانه وشوي په دې کیسونو کې. چېرته یا کارخانو والا وایلیشن کړی دی یا چېرته ادارو وایلیشن کړی دی، نو دا تقریبا 100 پر منت شو. او تقریبا آلموسٹ کتا سو ویکند تھری بس ہے سلور پنز کی سنا لکه منګه ډیلی یالتا لګو.
بل خواتیر ورس په بو هوا کې یا موسمی بدلونونو په اړه د پیښور زری پونتون کې یو غټه غونډه شوی و چې پکې د ماحولیت او موسمیاتو کارپوهان وینا و چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې زیاتره کارخانه داسې دي چې د ماحولیت او د قانون پام نه ساتي، چې لوځه روز تر وزه ابو هوا کې آلودګي نور هم زیاتیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په بومند ایجنسی کې په اول وار د ټرافیک نظام نافذ کړی شوی چې د ټرافیک پولیسو ذمہواری یې لیویز واک ته سپارل شوی. په بومندو کې د ایکسپریس وی یا لوی سړک او ناقی ټنل جوړېدو وروسته په دغه لار د گاډو تګ راتګ سیوا شوی چې وخت نا وخت په کې ټرافیکی حادثې رامنځته کیږي. تمه ده چې د دې نظام سره به دغه ستونزه ډېره کم شي. شانواز ترکزی نور حال درکوي.
په محمد کې په اول وار د ټرافیک غړي چې د لیویز فورس یا ځواکونو سره تړاو لري ځای په ځای ولاړ وي او ډرایورانو ته د ټرافیک قانون خای او ور سره د تیز رفتاری معلومولو عالی یا کیمرې هم موجود وي. دغه نظام باید د محمد ایجنسی د پروتوکول ایجنټ محمود اسلم وزیر پوینا د موټر وی ټرافیک نظام په شان وي
چې کومه چرتا سوک چې کو یا سوک جرمانه کو یا چې زموږ سره ثبوت هم نو دی د وجه نه مونږه هغه کیمرې هم دلته راوړي. د دې لپاره مو خپل کسانو ته ټریننګ هم ورکړي دي او بل دا چې سوک وایلیشن کوي نو هغه به ودري
محبوب شیر د محمد پنڈیالی سیمو سے دن کے دیوائی ممکن ده د دې نظام سره په ټرافیکی حادثو کې کمی راشي.
تقریبا چې دا کال دوه کې چې زیات موټر سایکل دومره موټر سایکل راغلي دي هغه موټر سایکل سره لازم به ترې هم چې زیات کاغذونه مو سره نشته به کاغذونه موټر سایکل چلی نه غو سبب دا احساس پیدا شي چې لکه موږ چالان را کول شي موږ پرچا را کول شي دا غي په وجه به نه غو به کاغذونه پیدا کی او هغه ځان به قانوني ته قربان و ټیکي.
د پولیټیکل انتظامی په وینا چې د موټر سایکل چلونکو لپاره هلمټ په سر ایښودل لازم دي، ولی وای چې اول څو ورځې به هغه چا جرمانه نور کوي او خبرتیا به ور کوي، ولی ورستو به د ټرافیک نظام قانون ماتونکو ته سزا هم ور کول کیږي. جاندار شاه هم د مومند وسیدون کړي او وای ویل
پولیټیکل انتظامی دغه قدم د ټولو عوامو د پاره د خیر قدم دی، خو ته په بهترین انداز سره د دغه ټرافیک قوانینو او نافذ کول شي او دغه په هر زاویه باندې پورا نظر وساتل شي.
د پولیټیکل انتظامی په وینا چې هر میاش په لک تر لګه اته حادثه په مومند کې کړي چې په کې مرګ جوړ هم کړي او دغه حادثه به زیات زیاتره د موټر سایکل چلوونکو وی او وجه یوازې همدا و چې د ټرافیک د قانون نه وو خبر. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی په فیض آباد کې د احتجاج په توګه د ناستو مذهبي ډلو حکومت ترمنځ معاهده شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي احسن اقبال دا خبرې نن په اسلام آباد هائی کورټ کې د مذهبي ډلو د یوې اورېدنې پر مهال کړې دي. په اسلام آباد کې د ترقی پذیر یا ڈی اتہ هیوادونو د ولسی هوا باسي د ادارو مشرانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. په ڈی اتہ سازمان کې پاکستان، ترکیه، ایران، ملیشیا، انډونیشیا، مصر، بنگلادیش او نایجیریا شامل دي. خبر پڼه زیاتوي په غونډه کې به د هوا باسي په برخه کې د مشکلاتو پر راتلونکي کې د همکارۍ پړه باس کیږي. نن په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د میډیا فورم درې مغونډه کیږي. د دې غونډې مقصد د سی پی ایک منصوبې لپاره د میډیا لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي. د خبر پختونخوا د سواد په کلام سیمه کې یو لکه جنې د غیرت په نوم وشل شوې دي. د کلام پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه په بویوکی کلی کې د الکو جنې په ډسو وشتل شوې چې مړی رښتون ته وړل شوې دي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې وو وسله وال وشل شوې دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب ولی عہد د ترهګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو اتحاد د لوړ پوړو چارواکو لومړی غونډه پرون پرانیسته او ژمنه کړې چې سخت دریځ ډلې به نور د دوی سپیڅلي مذهب ته زیان ونه رسوي. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د شام په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې په یو کلي د روسي جیټ الوتکو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 350 عام وګړي وژل شوي دي چې پکې 21 ماشومان هم شامل دي. او د ایران انقلاب ساتونکي سواک اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړې چې د هیواد په میزایلي پروګرام کې دی مداخلت نه کوي. د انقلاب ساتونکي سواک مشر حسین سلامی پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې امریکا هڅه کوي چې اروپایي ټولنه د تهران میزایلي پروګرام خلاف د بندیزونو په برخه کې ګام پورته کړي.
دا وه انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ستر ته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر د کورنیو ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په انساني قاچاقګرۍ لیکلي او وایي ملل متحد کې د پاکستان استازي ډاکټر ملیحه لودی د یوې غونډې دوران د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په غړو ملکونو باندې زور راوړی او ویلي دي چې تر کومه د انساني قاچاق په وجوهاتو باندې توجه ورنه کړی شي تر هغه دا مسله نشي ختمېدی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د عالمي قوتونو لخوا د شاته پاتې ملکونو استحصال، د هغوی وسایل لوټل، خپل منځي شخړو ته هوا ورکول او د ترقی پذیر ملکونو په وسایلو باندې قابض حکمرانان، سیاستدانان او افسر شاهی د دې پشا ولاړ دي. او هم په دې وجه باندې د یو غریب ملک اوسیدونکو په هر جایز او ناجایز لار ترقی یافته ملکونو ته تګ غواړي او کوم خلک چې بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه تللی دي هغه کې زیاتره غریبان دي. اداري اخر کې وایي د دې معاملې و درول لپاره بشتمن ملکونو ل پخپلو پالیسیو غور پکاروي او عالمي کوتونو ل بدا منلوي ک د درې دنیا معاشي او سیاسي استحصال جاری وساتل شي نو ترقی یافته ملکونو ته به انساني قاچاق هم روان وي او دغه عمل ختمول به بیا لقبو وزی. د دې ترڅنګ جنگ رس پڼ خپل ادارې کلی کې کله چې په گوادر بندرګه او سی پیک منصوبه باندې کار پیل شوه له هغه ورځې راځي د بلوچستان اهمیت نور هم سیوا شوه او د پاکستان دښمنو قوتونو دا پنهخه کړي او د کلبوشن یادیو د بلوچستان څخه گرفتاری د دې خبرې دلیل دی چې هندستان په بلوچستان کې مداخلت کوي او هم دا وجره چې تغلط هر ورځ د ترهګری پیخي کیږي. ادارې وړاندې لګي د رښتیو کې په بلوچستان کې پر لپسې په سکیورټي فورسز حملې وشوې چې ښکاری وسلوال په بلوچستان کې خپل کاروایي نورې توندول غواړي. ادارې اخري کې لیکي د دې پیښو پرانا کې به سکیورټي فورسز، قانون نافذ کونکو ادارو او حکومت لبا نور زیات اقدامات کول وی او اولس لبا هم دې لړکی په خپل چاپیرچر نظر ساتل وی نو هله به ممکن شي چې د وسلوالو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی په پاکستان کې د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ سید په خوشی کېدو د ممبئی خاروسیدونکو جوړ خپګان خوده لري. هند تور لګوي چې په دغه خار د 2008 کال د ترهګر بریدونو ترشاده حافظ سید لاس وو. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی هم د هند په سپریم کورټ کې د نننۍ وی اوریدنې په اړه لیکنه خبره کړې. د هند سرکاري وکیلانو ویلي سپریم کورټ ته به شهادتونه وړاندې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویان هندي جنکۍ ودوي او بیا یې مسلمانوي. د دې لیکنو مهم ټکی له هارون باچاورو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکلی د هند پر ممبئی خار د 2008 کال د ترهګر بدون د قربانانو خپلوانو د اتوار پر ورځ ویل دوی په پاکستان کې د حافظ سعید خوشی کېدا په غوسه کړی دي. په دغه حملو کې 118 کسان وژل شوي ول. د سواتی ګوندې په نوم یوې ښځې چې خاوندې په پولیسو کې افسر وو د ممبئی په ترهګر بدون کې وژل شوی وو ویلي چې حافظ سعید باید هیڅکله خوشی شوی نه وي. هغې زیاته کړې د نوموړي د خوشی کېدا خبر هغه زخته زیاته خفه کړې. د ممبئی حملو د 9 کالو پوره کېدو پر مناسبت 13 ورځ خلکو غونډې وکړې او شمې بلې کړې. د شیام بهاري په نوم یو کس چې دغه حملو پر وخت د ښار د اورګاډي په یو تمځای کې کار کاوه په اوږه لګېدلې او اجانس ته ویلي د بریدونو د مرګ ژوبلې ذمهوار حافظ سعید دی. د جمعې پر ورځ په پاکستان کې د نوموړي خوشی کېدا امریکایي او هندي چارواکي هم په غوسه کړي. لیکنه کاږي حافظ سعید هغې یوې ډلې مشري کوي چې ګمان کېږي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې نوې بڼه ده. هند وایي د ممبئی ترهګر بدونه لشکر طیبه ډلې کړې دي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس هم د هند په سپریم کورټ کې د نننۍ اورېدنې په اړه یو لیکنه خپره کړې. هندي څارنوالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویان هندي نجونې ودوي او بیا یې مسلمانوي. د دوی په خبره له دې کارې هدف په هندي ټولنه کې د یادې ډلې نفوذ سیوا کول دي. د لیکنې تر مخه په هند کې د پلټنو کامی ادارې په 23 میاشتو کې د هیواد په جنوبی ایالت کیرلا کې له لسګونو هغو خاوندانو او ښځو یې پښتنې ګروېګنې کړې چې د بیلابیلو مذهبي عقیدو منونکي دي. لیکنه زیاتوي هندي پلټونکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویانو او هندي نجونو د ودونو نه پیښې موندلې او دا چې په اړه به شهادتونه سپریم کورټ ته وړاندې کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه تا غواکې ورزو یو نړیوال ریپورت ته د سعودي عرب ولیعهد غواخ کړي تر هغه بعد ترهګرو پر ضد کاروي کوي چې ختم یې کړي. ولیعهد محمد بن سلمان چې د سعودي عرب د دفاع وزیر هم دی پرون یې دغه سرګندونی د ترهګرۍ پر ضد اسلامي اتحاد په اورنۍ غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د سباند سلويختو اسلامي هیوادونو اعلی چارواکو برخه اخیستی وه. صفی الله ستانګزی یې نور حال درکوي.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټول اسلامي هیوادونو کې موجود دی خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په څو هیوادونو کې فعال دي خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړې همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي. ځکه موږ دا اتحاد لرو. څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد اسلامي هیوادونو د ائتلاف لمړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشوه چې پکې څه باندې څلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالي او د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال شیا ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لمړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف قمندانی متقاعد پاکستانی جنرال راحل شریف تا ورکل شوې ده.
د سولې پر لور
خپل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرزو شو په بسدا مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د خزو د ريجستره شو وټونو په شمیره کې له پخوا په نسبت کم راغلي ورسپانه لیکي په کار ده د پاکستان حکومت خزو ته په قومي شناختي کارډونو تر لاسه کولو کې مرسته وکړي او دغه عمل در روانو انتخاباتو نه مخکې مخکې سرته ورسوي د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدورو
د سپتمبر 2018 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړو په مقابل کې د خزو د راجستر شو بوټونو شمیره 12.1 میلیونه کما خودل شوې ده د راجستر شو بوټونو د ټولي 9.02 میلیونه نه 55.60 سړي او 2.02 میلیونه خزدي د راجستر شو ووټ ورکولو جوګا خزو او سړو ترمنس په 2018 کال کې دغه فرق نږدې 11 میلیونه وو چې اوس سبا باندې 12 میلیونه ته رسیدلې دي ورسپانه لیکي باید پر دغه وجوهاتو خبرې وشي چې ولې اوس ته هغه راجستر شو خزو په شمیره کې کمی راغلې دي چې د ووټ استعمال کولې شي په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو لپاره کارکونکو اداره فافین وای دوی لوړاندې نه د پاکستان الیکشن کمیشن سره د هغه خزو په اړه خبرې کړې دي چې دغه هیواد کمیشن اخدي کارډونه لري خو ووټ یې لا هم نه دی رجستر شوی فافین په هغه شمیرو کار کوي چې د سرشمیرنې وروسته مخې ته راغلي او په یو حلقه کې رجستر شوی دي دغه اداره وایي د 2300 خزو سره رابطې شوی دي چې کمی شناختي کارډونه نه لري دوی ته د کمی شناختي کارډونو ادارې نادرانه د خپلو کارډونو د جوړولو په اهمیت او طریقې کار پوهه ورکړي ده دغه اداره وایي باید د خزو سره پر دې مسله خبرې وشي چې دا شان د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې دوی د خپل ووټ استعمال وکړي خپل کارډونه جوړ کړي خپل ووټ رجستر کړي ایکسپریس ټریبیون د حمله کې باید په دې لړکی فافین او نادرا په ګډه د دغه ټولو خزو سره مرسته وکړي چې غواړي خپل کمی شناختي کارډونه جوړ کړي خو له دغه وړاندې به نادرا چارواکو ته د فافین سره د کار کولو د اجازه ضرورت وي د 2013 کال په انتخاباتو کې د خپل ووټ د اندراج وخت په روان کال د اپریل په میاشت کې پای ته رسیدي نو باید حکومت د مسلې ته پام وکړي او د خزو او سړو د ووټ شمیرو ترمنځ د فرق زیاتوالي وجوهات ختمول یو مهم کار وګڼي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ډان رسوانی په ولیکنه کې راغلی د پنجاب صوبای حکومت د سکولونو د ماشومان لپاره په درسي نصاب کې داسې مواد شامل کړي چې په نتیجه کې به یې د دې صوبې نوې کول د سخت دریځ نه لري او د روخان فکرۍ په لار روان کړل شي په لیکنه کې د پنجاب حکومت د دې ګام استاینه شوې ده د دې لیکنې مهمه برخه د ویلند د مې پاسوري ډان ورځپاڼې د پوهان او سیړونکي پرویز اوهود بای لیکل شوې مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي د پنجاب صوبې لپاره د سکولونو نوې نصاب ته کتنه کړې اوهود بای لیکي چې په پاکستان کې په اول وار د پنجاب صوبای حکومت د سکولونو په نصاب کې تاریخي حواله د تصوراتي موادو پر ځای د حقایقو په اساس وړاندې کړې دي یعنی مخکې بعد د تاریخ په مضمون کې د پاکستان د جوړېدو حواله سند صوبې ته په 2012 کال کې د محمد بن قاسم له ورتګ شروع کېدله خو اوس دغه حواله بدل شوې او په دې نوې نصاب کې په واضح توګه ویل شوې چې د پاکستان بنیاد په 1920 کال کې خوده شوې ده همداراز په دې نصاب کې ویل شوې چې په هندستان کې د مغولو سلطنت د هندوانو لوجې نه بلکې د مغولو د شاهي خاندان د کورنیو جګړو لوجې ختم شوې ده
پرویز احود بای د پنجاب د صوبایي حکومت لخوا د نوي نصاب په اړه لیکي چې په دې کې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح هغه اولنۍ وینا هم شامل کړل شوې چې په کې نوموړي ویلي په دې هیواد کې به دین د هر وګړي شخصي معاملې وي او له دې سره به د ریاست هیڅ کار نه وي. هود بای وای د جنا دغه وینا تر ډیره وخته پټه ساتل شوې وه چې دا راز نوې کول د دوه قومي نظریه په اړه د هندوستان د ویش په موضوع د شکوکو شبهات نه بچ کړل شي. پرویز هود بای زیاتوي چې که څه هم د پنجاب حکومت لخوا په نوي تعلیمي نصاب کې د لا نور ښه کېدلو گنجایش شته خو د صوبایي حکومت دا اوسنی ګام هم د ستاینې وړ دی. نوموړی لیکي چې په بلوچستان صوبه کې دومره ستونزې دي چې هلته تعلیمي نصاب ته ډېره کمه توجه ورکول کیږي. دا راز په سند صوبه کې هم د ډېر وخت راهیسې داسې ګوندونه حکومت کوي چې تعلیم د هغوی په ترجیحاتو کې ډېره ښکته درجه لري، نو ځکه هلته د نصاب د بدلون امیدونه کم دي. البته په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی حکومت د سکولونو په نصاب کې ډېر ښه بدلونونه کړي وو چې خپل نوی کول د سخت دریځۍ او تشدد پر ځای د روښان فکرۍ او امن په لار روان کړي. خو په دې صوبه کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي موجوده اتحادي حکومت هغه ترامیم واپس کړل او په نصاب کې یې بیا د سخت دریځۍ خورولو مواد شامل کړل چې په نتیجه کې به یې ځوان کول د برداشت او ورورولۍ په نسبت سخت دریځۍ ته مایل کیږي. پرویز احود بای لیکي د پاکستان موجوده مشکلات چې زیاتره د بدامنۍ سره تړاو لري، که په تعلیمي نصاب کې د پنجاب صوبې په سیر بدلون راوستل شي نو څو کاله پس به دا مشکلات تر ډیره ختم شي.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې کې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کوم غدا چې تو جهاد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د سولې په لور خبرونه او د راز بیا مشالونه هغه خبرونه دي چې پکې په ټولنه کې د ورورولۍ او محبت او زغم پیغامونه ورکول کیږي او په هغه حواله باندې چې څومره کار شوی دی، کوم مشرانو هلې ځلې کړي دي، کوم د تاریخ پوهان د څومره معلومات لري د دغه سیمې او د دغه خاورې په حواله باندې، د مشرانو د ستړو او د هغه د جدوجهد په حواله باندې هغه تاسو اوري. نجیب امیر زمون همکار په خپل ریپورت کې په دغه حواله باندې بیا د شاعرۍ او موسیقۍ کردار ته کتنه کړې ده چې دا د امن او سولې او ورورولۍ د لپاره څومره کردار لوبولې شي. راځي چې په تفصیل واورو.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو او وحشت نه ډکې وي، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولسته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
شاعرانو ټولومن د امن او د مینې منابع هم پاتې شوي دي. زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنی 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
د
زمونږ د سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالات سره مخ تا په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحد لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي، د دې سرونه چې دی هغه د صبر خبره کوي. دا کله هم چې کله چې یو تار بې صبر شي ناقرار شي نو هغه بیا ښه ساز نشي غږولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار داده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځونو اوس مهال سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نخې ښکاری. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کول شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک بیا نه ګوري. خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت خکلی داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوي. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعد الله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 14,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
او اوس ورزو افغانستان ته د نشي توکو په مخنیوي کې د رسنۍ وانډ تر سرلیک لاندې د امریکا غاګ په جلال آباد کې یو ورځنی سیمینار تر سره کړو چې په ننګرهار کې د اړوندو ادارو چارواکي د یو شمیر ولسوالیو قومي مشران بزګران په نشي توکو وخته کسان مدني فعالان او د رسنۍ استاذي وربلل شوي وو. تفصیل یې له جلال آباد زمونږ خبريال باز محمد عابد راکوي. د دې ریپورت نه پس د شمالي افغان په غاګ کې سندره هم اوریدل شي.
د نشې توکو په مخنیوي کې د رسنۍ او د ونډې تر سرلیک لاندې دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د یک شنبه په ورځ تر سره شو د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو رسنۍ او استادو په کې برخه اخیستی و. د امریکا غږ یو تن استاذي ریم ګل ساروان په دې اړه رسنۍ سره په خبرو کې وویل.
کنګرال یو لاغه ولایتونه د شرط د کوپنارو کار پکې کیږي. د سګنی کال شمیرنې ښیي چې شپږ څلوېښت فصلو کې په ننګرهار کې د کوپنارو کار زیات شوی دی. د رسنۍ په توګه باندې موږ وړو چې خپل مسؤلیت ادا کړو. د یو بشري ناورین ده. په افغانستان کې 3.4 میلیونه معتادین وجود لري او دا خورا زیات لویه شمېره ده. او د دې سره د یو مدني ټولنې په توګه یا د رسنۍ په توګه موږ څنګه کولای شو چې خپل مسؤلیت ادا کړو او یوازنۍ لاره
د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د دیقانی کو پراتیپونو مشر زمری احمد زی وویل چې د کوکنارو د کر د مخنیوي په اړه چې کوم بدیلی مشیت بزګرانو ته ورکول کیږي هغه ناکافی دی او د ټولو بزګرانو ستونزې نشي هوارولای.
ګور چرګانو فارمونه دي هغه جوړ شوې دي، بیرته پښتنه غسل ده شوې د مایانو ټولوجي جوړې کی نورې پری دي. زه یو دی ګان مې روزم بار ګور نه میدل ګرین هاوسونه ما جوړ کړی وو څه څه مالای در کې خو سران ودانی اویا زروغانی هغه په یو سیزن کې پس لا کیسته وو او چې کله پوښ شو چې جالې وښ کې دي پلاستیک مې وښ کې دي بار خراب کړ او آیت مې نشته بیرته لاړ لا چې ګور وښونه کې سکه لیکو نه کړل یو ماته یې ویل وای دومره زیات اپین مشوي چې تاري ګرین
خود ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل چې سکل حکومت او نړیوال ټولو نجمن دي چې د کوکنارو د کرپ مخنیوي کې فعال ونډه واخلي.
ټول افغانستان کې د کچه زیاته شوې ده او په ننګرهار کې هم لزرو هکتارو څخه څوار لزرو هکتارو ته د کچه لوړه شوې ده. سکل ژمن یو د خپل ولس خپل خلکو د نیو علماو په مرسته به انشاءالله کوشش کوو چې دغه نظر چیټو کړو او د دې په مقابل کې چې د خان ته څنګه بدل کشت زمینه برابرې کړو چې په دې برخه کې نړیوالو هم د مرستو ژمنې کړې دي او وعده شوې دي او سمرستې عمل ننګرهار ته راغلي دي.
د ذکر وړ ده چې د نومبر په 15 نیټه د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی سره په ګډه یو سروي اعلان کړه چې لمخې د تیر کال پرتله سکل 3.5% د کوکنارو په کر کې زیاتوالی راغلی چې یوازې په ننګرهار کې 6.5% زیات کوکنار کرل شوي دي. د یادې سروې لمخې په ټول افغانستان کې سباندې 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روغ دي دي چې یوازې په ننګرهار کې 140,000 تنه ښودل شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
وفا کی گئی